کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه افغانان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافر ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمېر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 63 تنه ښځې او یو اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دوی ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې وو. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرهچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي تر دې زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله پاتې دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 46 ښځو په ګډون 431 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرهچیانو سره د چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د محسا امینی په نوم یوې پیغلې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبي کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې ویل چې د جنوبي کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډ مهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبال ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وزنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبي کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لرې کړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جین سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه به د مرستو پر بهیر ناوړه اغېزې ولري. له خلکو به واورو چې که د نړیوالو مرستې بندې شي نتیجه به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي. د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې هم د هغو فشارونو په اړه بحث کوو چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې غواړي پر طالبانو یې راوړي.
ما تر دې وړاندې هم هغه څه چې باید د افغانستان کې راپورته کړي، لکه د فشارو بحث راځي، هلته هغه فشارونه که نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وای.
په نورو موضوعاتو کې فوربس امریکایي مجله وایي تیر کال د نړۍ 149 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې 14 میلیونه پکې افغانان وو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د مؤسسې لخوا 15 بستریز روغتون رغول شوی دی.
15 بستر گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ د ناروې د کډوالو د شورا مشریان اګلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. هغه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه ښایي نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې نوموړی به کندهار ته هم سفر وکړي او د طالبانو له مشرانو سره به په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړو خبرې وکړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
سره د دې چې په کابل کې د واورو موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران.
د پلازمینې اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل ښار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهار تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د مونږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او مونږ غواړو چې دغه مرستې مونږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې مونږ باندې بندې شوي دي او داسې نور د مریضانو مشکلات هم ډېر دی. په هر کور کې بیماریانې دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نو ورځ پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نو موږ له طالبانو غواړي چې په نا دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلی دی. په افغانستان کې د طالبانو لوري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار له بندیز وروسته افغانانو سره بشري مرستې بندې شوې. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نا دولتي موسسو کې په خزو د کار د بندیز له امله 6 میلیونه کسان له لوګي سره مخ شي. دغه شان به 6 لکه ماشومان له زده کړو او 10.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 4.1 میلیون نور افغانان د سرپنا په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداري ورکړی چې په نا دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا مشر د تیر یکشنبې په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له 2 بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نا دولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو 2 لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروې د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره یې د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوې چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلي اګلند تیره ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبري هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخه عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه 4 غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپل د پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته د یوې حل لارې پیدا کول ښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو چې 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر خزینه محصلان وایي چې لزده کړو به برخې کېدو سره روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی.
غواړم ډېر ځان مصرفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقله مایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده، یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، یا مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي که نه. مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفې او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په یړه ازادي رادیو ته وایي:
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی چې ټول خدمات د ښځو له خوانه ښځو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره مونږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو، نو مونږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوې دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي، ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. فوربس امریکایي مجله وایي 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له دې شمېر 14 میلیونه یې افغانستان کې وو. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې له قوله په افغانستان او البته افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه بللی دي. فوربس لیکي همدا اوس په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پاکو اوبو، خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري.
پلوشه د کندهار اوسیدونکو ده. خپل درې کلنه لور یې خوارزوا کې ده روغتون ته راوستې. په خوارزوا کې د خپل لور د اخته کېدو لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې بولي. د پلوشي لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړی. فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن له قوله لیکي، په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډېر شمېر ماشومان د شپې وږي ویده کیږي. میلیونونه د سخت خوارزواکۍ او نورو ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ یې د خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي. فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروایۍ او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي، افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو له بدو ځایونو څخه و، خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی. کانګو، ایتوپیا، یمن، پاکستان، سودان او سوریا نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیونه ماشومانو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېرې 40% زیاتوالی ښیي. اقلیمی بدلون، جګړه او د لوګي نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خرابت وضعیت سره مخ کړي. پاکو اوبو، خوړو، سرپناه، صحت او رواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیا بلل کیږي چې دا شمېر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري. فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له دې عمله یې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولي دي. دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درولو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 70,000 د زیاتو خوارځواکو ماشومانو درملنه هم کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره د ټولو په اعدام محکوم شویو شمیر 1200 ته رسیدلی. د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام د سزا له حکم سره مخامخ دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
په ایران کې درې نور مظاهرچان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهرچانو شمېر 1200 ته ورسید. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې ویلي چې سالم میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ملیشو د درېو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي. په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کیږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللې وه. له څه باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرچیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي. تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول. پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو، محمد قبادلو او محمد برقانی، د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پرېکړې له امله ځنډېدلې ده. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهرچیانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. دغې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ یې د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 15 طالبانو د وژنې په اړه د برتانیا د شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې دننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د هغه د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې یې ځینې برخې تېرونې په اسپانیا کې افشا شوې لیکلي چې ده په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر ترو د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 15 طالبان وژلي دي او ورسره یې زیاته کړې چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې ایسي ده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لرې کوي. د هغه دا څرګندونې په برتانیا او نوره نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا 20 استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دیره وو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړو کې لس ګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکی وګړي دي. ډیری ملکی تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځان وژونکو بریدونو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د طالبان او بخې چې د برتانیا د سمندري ځواکونو په خوانی افسر پن فارټنګ د شاهزاده هری د همدې سرګندونو لکبله د کابل پریښودو ته اړ شوی دی. 53 کلن فارټنګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګانې لکبله وایستلې. نوموړي چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دای د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابل ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کاري نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په تیرو 13 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه مؤسسې لخوا د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې وه او تر دې دمه ډاکټرانو په یوه وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوي رغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعالې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوي تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړې او روغتونې په طبي وسایلو سنبال کړی دی.
څه باندې 8 میلیونه افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د ښځینه او د نارینه و برخه هم پکې جدا کړه. 15 بسترو گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کېږي، متخصص جراح لري لکه د جراحي ټیم لري، د اطفالو متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کېږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساری ناروغیو ډاکټر لري ایکسری عمل تکیږي فیزیوتراپی خدمات کیږي د غاخونو یونټ لري تعمیرم نو وسایل ټول نوی
خاغلی روان راتول په 2013 زیږدیس کال کې یو شمیر کسانو د روختون په خواني وداني سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوی زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روختونو چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره څوارلس اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکي اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وایي چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ خال کې
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند نوزاد څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل آیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم ژړا واورېدله چې بیا هغه نغلې کدی پوښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم وکړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دې وشکوي. نو دغه ماشوم په ژړا سره سر خپل ټول خلافت کې د فیصله بدله کړله. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوایي دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چا حق دی، کار د هر چا حق دی. نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي. نو طالبان باید خپل پریکړه څخه تیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تک دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان بیا سرنوشت ده چې هغه سویته غذي یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي. میلیونو ماشومانو په ژړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او حضرت عمر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په ژړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ږغ دې تر اسلامي عمارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه نذیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به 1400 د سیالات روان وي. موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي 1400 د ژوندۍ وي او 1400 د دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر ژوندۍ نشته. نو کارونه ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې ریوا دوست می اله ورزو د چدي مرسته مستر وي چې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت متراولی. نو موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي. نو دا می غوښتنه وشه وختونه ولري د خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د مسپخین 12 بجې